ګرانو دوستانو ستړي مشي دا ازادي رادیو یو بل خبرونه کې مزاج ملان ته هرکلی کوم. وخت سهار لس بجې دي. په دې خبرونه کې د معمول سره سم د ازادي رادیو مجله چې یو کلتوري او فرهنګي مجله ده خبرو، خو مخکې له دې کلتوري او فرهنګي مجلې نه خبرونه او څو ریپورټونه لرو. دا بغلان ولایت په دې سلا ولسوالۍ کې تیر شپه راوتلو سیلابونو لږ تر لږه درې نجونې وژلې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې درنه جګړه روانه ده. او ترکیې د استانبول ښار نوي نړیوال هوایي ډګر ته د انتقال چارې پیل کړې. بشپړ خبرونه واورئ. دا بغلان ولایت دی سلا ولسوالۍ کې تیر شپه راوتلو سیلابونو لږ تر لږه درې کسان وژلي او پنځه نورې ټپیان کړي. سیمه ییز چارواکي وایي ټول قربانیان جونې دي چې عمرونه یې د لسو او شلو کلونو ترمنځ وو. دا دی سلا ولسوال فیض محمد امیری نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو په دې ولسوالۍ کې خلکو ته درانه مالي زیانونه هم اړولي، لسګونه څاروي وژلي، کورونه او د کروندو مځکې یې ویجاړې کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې درنه جګړه روانه ده. د دې وزارت ویان قیس منګل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه هڅه کوي په دې ولسوالۍ کې له لاسه وتلې امنیتي پوستې له طالبانو ونیسي. دی وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تهاجمي عملیات په سیمه کې روان دي څو امنیتي پوستې بیرته ونیسي. له بده مرغه شهیدان او ټپیان لرو، خو دا چې سخته جګړه روانه ده دقیق ارقام درته نشم ویلی. دفاع وزارت وایي لږ تر لږه 1500 طالبانو د چهارشنبې په ورځ پر بالامرغاب ولسوالۍ حمله وکړه. دا وزارت همداراز وایي چې په دې حملو کې وروسته یو شمیر امنیتي پوستو د ملکی تلفاتو د خوندیتوب د مخنیوي په خاطر تکتیکي شاتګ وکړ. د بالامرغاب ولسوال عبدالوارث شیرزاد پرون ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حملو په نتیجه کې شاوخوا دیرش افغان سرتیري وشل شوي دي. افغان حکومت په ایران کې د یو شمیر افغان کډوالو د مرګ ژوبلې د پیښې په اړه د ایران له حکومت څخه وساحت خوښته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د چهارشنبې په ورځ د افغانانو په ګډون یوه ډله د ایران سراوان سیمې ته ننوتې وه چې ایراني سرتیرو ډزې پرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې ډزو کې یو افغان په ګډون دوه کسان وژل شوي او اتلس افغانان ټپیان دي. احمدي وایي ایران باید د دې پیښې په اړه وضاحت ورکړي.
منطقه سراوان ایران اتفاق افتاده.
د پیخه د ایران په سراوان سیمه کې هغه محل شویده چې قاچاقبرانو افغان کډوال د ایران خوا ته بیول. اتلس کسان ټپیان دي او په دوو وژل شو کې یو ایرانی موټر چلوونکی او بل افغان دي. موږ دا موضوع جدي څارو او د وضاحت غوښتونکي رپورټونه وایي چې د خزو په ګډون ټپي افغانان د علاج لپاره روغتونونو ته انتقال شوي. له دې مخکې د امریکا غږ ایراني څانګې رپورټ ورکړی و چې د سپای پاسداران ځواکونو په ډزو څوی افغانانو ته مرګ شو بل اوخته ده. د ناتو عمومي منشي د منځني واټن بشتونکو توغندوی د مخنیوي له تړون څخه د INF وبخی. د ناتو عمومي منشي د منځني واټن وشتونکو توغندوی د مخنیوي له تړون یا INF څخه د روسیې وتل د بی ثباتۍ لپاره د هڅو چلن بللې او پر مسکو یې غږ کړی چې یو ځل بیا د دې تړون له شرایطو سره سم خپل مکلفیتونه تر سره کړي. ینس ستولتنبرګ پرون په واشنگټن کې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته په یو خبري غونډه کې د کریمیا د ټاپوزمې د اشغال او په تور سمندرګي کې د اوکراین او روسیې ترمنځ لانجې ته اشاره وکړه. ویل
Russia used force to illegally annex Crimea from Ukraine.
ستولتنبرګ وایي روسیه له اوکران څخه د کریمیا ټاپوزمې د نیول لپاره لزوره کار واخیسته او په سیمه کې د خپل پوځي پیاوړتیا هڅو ته دوام ورکړي. موږ له روسیې غواړو څو هغه اوکراینی مانوګان او کښتۍ چې تیر کال د ازوف سمندرګي ته نږدې نیولې وو بیرته خوشي کړي. په غونډه کې امریکا د ناتو پر غړو غږ وکړ چې خپل پوځي لګښتونه زیات کړي سو د متجاوز روسیې په ګډون له نړیوالو چیلنجونو سره مقابله وکړي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویل ناتو باید له نوو رابرسیره کیدونکو ګواښونو سره مقابلې ته چمتو شي څو د روسیې د یرغل د غیر قانوني کډوالو د چین د ستراتیژیکي سیالۍ سایبري بریدونو او نورو ستونزو په وړاندې مقابله وکړای شي. دا ترکیه د استانبول ښار نوې نړیوال هوایي ډګر ته د انتقال چاري پیل شوې. تمه کیږي چې د اتاتورک له هوایي ډګر څخه به د استانبول نړیوال هوایي ډګر ته د چارو د انتقال دا بهیر په 45 ساعتونو کې بشپړ شي. د استانبول نوې نړیوال هوایي ډګر چې د 2 میلیارډ ډالر په لګښت جوړ شوی دی، د استانبول ښار په 40 کیلومتره کې موقعیت لري. د اپریل د 16 نیټې له سهار څخه به د دواړو هوایي ډګرونو ته د 12 ساعتونو لپاره الوتنې بند شي او د انتقال په دې بهیر کې به په موقته توګه د غلطۍ شمیر لوی لارې وتړي. دا ترکیه دا چارواکو په وینا د 50,000 ټنو په شاوخوا کې تجهیزات به د 200 لارې موټرو په وسیله د اتاتورک له هوایي ډګر څخه د استانبول نوي نړیوال هوایي ډګر ته انتقال شي. د دې چارې لپاره 1,300 کسان ګمارل شوي دي. دا بلاروس پولیسو لږ تر لږه 15 تنه سیاستوال او فعالان چې د پخواني شوروي اتحاد د استبداد د قربانیانو په یاد لسګونو صلیبونو د لرې کولو پر ضد اعتراض کوه نیولی دي. دا لرګین صلیبونه د کوراپاتي په نوم پلازمېنې منسک څخه نږدې له هغه سیمې لرې کیدل چې لږ تر لږه 1,500 کسان پکې د 1910 او 1940 کلونو ترمنځ شوروي چارواکو په امر هلته وژل شوي او ښخ شوي وو. پرون سهار اتو بلدوزورونو د دې صلیبونو په رایستلو پیل وکړ او کله چې یو شمېر فعالانو او سیاستوالو د هغوی د کار د مخنیوي هڅه وکړه نو پولیسو مداخله وکړه. په توقیف شو فعالانو کې د ځوانانو د جبهې د غورځنګ په نوم د اپوزیسون پخوانی مشر زمیتسر داشکیوچ هم شامل دی. تر اوسه روښانه نه ده چې د دې یادګاري څلو د لرې کولو امر چا کړی او د بیلاروس حکومت هم په دې اړه تر اوسه کوم رسمي بیان نه دی خپور کړی. د بیلاروس چارواکو په 2018 کال کې په کوراپاتي کې یوې تاریخي سیمې ته نږدې د یو تجارتي مرکز د رغونې کار د فعالانو له 15 ورځنیو اعتراضونو وروسته وسنډوه. اعتراض کوونکو ویل د ودانۍ رغول د شوروي واکمن جوزف ستالین د استبداد قربانیانو ته سپکاوی دی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د سوریه او روسیې پوځي ځواکونو د هغه اسرایلي سرتیري مړې موندلې چې په 1902 کال کې د لبنان په جګړه کې لا درکه شوی وو. ښاغلی پوتین دا اعلان پرون په مسکو کې د اسرایل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د کتنې پر مهال وکړ. ویل د اسرایل پوځ د بریدګي زاخاري باومل مړې اسرایلي چارواکو ته سپارل شوی دی. دوستانو خبرونه ملازادې راډیو نو اوریدل لکه مخکې مو چویل د خبرونه ډیره برخه ساده راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په پایل کې څو ریپورټونه هم لرو. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د امریکا پر هغه هڅو بحث وکړ چې د افغانستان د سیاسي حل لارې په برخه کې کوي. په واشنگټن کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې د دوهمې او وروستۍ ورځې یوه برخه افغانستان ته ځانګړې شوه او په دې اړه بحث وشو. په اړه یې د احمد تکل څخه تفصیل اورو.
د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په واشنگټن کې د خپلې غونډې په دوهمه او وروستۍ ورځ په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وکړ. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د غونډې په پای کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د سولې هر موافقه باید دا تضمین ورکړي چې افغانستان به بیا د نړیوالو تروریستانو په امن کور نه بدلیږي او د ښځو د حقونو او د نجونو د زده کړو په برخه کې د وروستیو کلونو لاسته راوړنې به نه ضایع کیږي. ستولتنبرګ وویل په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور څرنګوالی به د سولې په خبرو کې روښانه شي.
The presence of international forces is part of these negotiations.
د نړیوالو ځواکونو حضور د دې خبرو جز دی. دا چې د نړیوالو ځواکونو حضور به څنګه او په کوم چوکاټ کې وي هغه مسله ده چې په اړه به پریکړه وشي. ناتو اوس مهال په دې برخه کې چې څنګه د سولې د موافقې ملاتړ وکړي پر بیلابیلو انتخابونو کار کوي. اوس اصلي خبره دا ده چې باید د سولې د خبرو کلک ملاتړ وکړو او پر همدې بنسټ به زموږ د راتلونکي په اړه پریکړه کیږي. اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 نړیوال ځواکونه دیره دي چې له 15,000 زیاتې امریکایي سرتیری دي. ښاغلی ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناتو لغړو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لیدنو کتنو ته اشاره وکړه او ویل دواړه خواوې به په خپلو کې نږدې همغږۍ ته دوام ورکړي. ښاغلی خلیلزاد پروانه ونی کې افغانستان ته لرسېدو مخکې په لندن او بروکسل کې وو. په افغانستان کې د ناتو پخوانی سلاکار شفیق همدم وای روان بحثونه کوي چې افغانستان له هم د ناتو د پاملرنې په محراق کې دی. ښاغلی همدم تیر شپه د ناتو له غونډې وروسته له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې له افغانستان سره د ناتو مرستې به دوامداري وي.
افغانستان حکومت د ناتو سره یو استراتیژیک تړون امضا کړی په لیسبون کې. دا غي تړون پر اساس زه فکر کوم حتی که د ناتو اوسنۍ ماموریت هم په افغانستان کې پای ته ورسیږي، ناتو خپل ځواکونه د افغانستان نو بسی نو د اغه معاهده پر اساس کې چیرې اغه منځلار نشي ناتو د افغانستان د نتی ځواکونه د افغانستان د حکومت لپاره خپل برسو او همکاري ته دوام ورکړي.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د هڅو په اړه بحث کوي چې تمه ده د خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو نوی پړاو په نږدې ورځو کې په قطر کې بیا پیل شي.
اخوا تمد لکه په ریپورت کې مو چې واوریدل په قطر د قطر په پلازمینې دوحه کې د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرې له طالبانو سره پلان شوی. دا له طالبانو سره د خغلی خلیلزاد د خبرو شپږم پړاو دی. تر دې خبرو مخکې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي و چې افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره د موقت حکومت جوړ شي. خلیلزاد وایي دا د افغانانو کار دی چې څرنګه حکومت غواړي، خو غوره ده چې منتخب حکومت ولري. احمد شیبر په دې اړه ریپورت لري.
له طالبانو سره د امریکایي پلاوی د سولې د خبرو د شپږم دور تر پیلېدو مخکې په افغانستان کې د موقت حکومت مسله اسلام آباد مطرح کړې ده، او په افغانستان کې شمیر سیاسي چیرو هم دا خبره کړې ده. خو دې وړاندیز د کابل اسلام آباد او متحد ایالاتونو ترمنځ لفظي شخړو ته لار پرانستې ده. زلمی خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د استازي په توګه له طالبانو سره د سولې خبري مخ ته وړي. دا ازادي رډو ته ویل چې د موقت حکومت موضوع د افغانانو کار دی چې په دې برخه کې پریکړه وکړي.
طرفدار ازی هستم که آمادگی برای
زه د دې پلوی کوم چې د انتخاباتو او سولې لپاره تیاری په موازی شکل ونیول شي، او د حکومت په ګډون پر هر پروګرام چې د افغانانو ترمنځ موافقه کیږي هغه باید عملی شي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د مارچ په 15مه ویلی وو چې سولې ته د رسیدو لپاره دی په کابل کې موقت حکومت جوړ شي. تر دې وروسته د افغانستان حکومت له اسلام آباد خپل سفیر عاطف مشال وروغشت، او د دواړو هیوادو اړیکې چې مخکې هم تودې نه وې په سترنګلې شول. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان د صدر اعظم د څرګندونو په خبرګون کې وویل
اظهاراتی که در مورد افغانستان، سرنوشت افغانستان،
کوم څرګندونه چې د افغانستان نو د افغانستان د برخلیک د ټاکلو لپاره د پاکستان د صدر اعظم خاغلی عمران خان له لوري شوې دي، د دې هیواد د هیڅ وګړي د تایید وړ نه دي او نه بوي. د افغانستان د خلکو ټوله مبارزه او قرباني په خپله د خپل برخلیک د ټاکلو لپاره ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان په افغانستان کې یوازې د دلچسپی لري چې هلته سوله راشي. دغه وزارت د مارچ په 20مه په یو بیان کې وویل چې عمران خان د پاکستان په څیر د یو ماډل وړاندیز کړی. په پاکستان کې د موقت حکومتونو تر سیوري لاندې بیا بیا انتخابات شوي دي. د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه محمد وایي چې د عمران خان خبره یو دوستانه وړاندیز دی.
چې افغان دولت په کې نه یو خبرې ترې شروع وي د طالبانو او د امریکای په خپل منځ کې، نو که په دې کې یو بل ملک یو بل هیواد یو دغه چې کوم یو خپل رای ورکړل، نو زه فکر نه کوم چې دا کې چې داسې ناشنا خبره ده.
په افغانستان کې د عدالت او اعتدال د انتخاباتي ټیم مشر محمد حنیف اتمر په یو بیان کې چې د ډلې سو رسنیو لاره خبر کړی دی، د عمران خان څرګندونه د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره مداخله بللې. خو په ورته وخت کې د ډلې د موقت حکومت غوښتنه کړې ده. د دې ډلې ویاند محمد وایزی ازادي رډو ته وویل چې د اساسي قانون د یو شپیتمې مادې له مخې د ملي وحدت د حکومت وخت د جوزا په لومړۍ نیټه پوره کیشي، نو باید موقت حکومت د اوسني حکومت ځای ونیسي چې په دې ډول به شفاف انتخابات ترسره شي.
انتخابات بر اساس دخالت حکومت در امور
د دې لپاره چې د انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې د حکومت د مداخله لامل انتخابات ځنډیدلي، حکومت چې د غبرګولي په لومړی نیټه یې مسؤلیت پای ته رسیږي، او ولسمشر په خپل ځان کاندید کړي، خپل بی طرفي نه د ساتلې، بل ورته ټول سیاسي جریانونه، ګوندونه او سیاسي چيري د غبرګولي له لومړی نیټه وروسته د حکومت له دوام سره مخالفت کوي. په دې شرایطو کې خدای چې د اساسي قانون لمخه یو سرپرست حکومت رامنځته شي،
حکومت سرپرست ایجاد شو.
د پاکستان د صدر اعظم خبرو په کابل کې د متحد ایالاتونو د سفارت او اسلام آباد ترمنځ هم په ټویټر کې لفظي مخالفتونو ته لار پرانسته. په کابل کې د امریکا د متحد ایالاتونو سفیر جان باس په ټویټر د عمران خان تیر شونته د کرکټ د یو لوبغاړي په توګه اشاره کړې او لیکلي دي چې د کرکټ ځینې تریکونه په ډیپلوماسۍ کې کار ورکوي او ځینې نه. د کرکټ د ټوپ ټژل د افغانستان د سولې په پروسه او کورنیو چارو کې نه چلیش. د کرکټ لوبغاړي او مینوال د ټوپ د ټژلو په اصطلاح ش پویشي چې په لوبه کې د هڅه قانوني نه ده چې یو بالر د ټوپ یو کونج دغدار کړي تر څو د چولو په وخت کوژ وشي، بیټسمین تیر باسي چې توپ کوم لوري ترمي او بیا یې وسوسوي. د دې په جواب کې د پاکستان مالی وزیر اسد عمر پر ټویټر جان باس مخاطب کړ او ویل کل چې تاسو نه په کرکټ پوهی شئ او نه هم په ډیپلوماسي. ټاکل شوی ده چې د اپریل تر لسمې مخکې زلمی خدیل